لس بجې شوې. احمد شیبر یم، دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې د غلام خان بندر له لارې د تاجکستان لپاره لومړنی ترانزیتي کارګو خوست ته رسېدلی. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. جرمنی غواړي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو ماموریت تمدید کړي. د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه، او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې د برما له پوځیانو غوښتل چې بیرته ملکي حکومت ته واک وسپاري. د خبرونو تفصیل. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وړاندیز وکړ چې په افغانستان کې د جرمنی پوځیانو ماموریت چې په مارچ میاشت کې موده پای ته رسیږي تمدید شي. د هایکو ماس دا خبره د فونکی میډیا ګروپ ورځپاڼو نن خبره کړې ده. جرمنی په افغانستان کې شاوخوا 1300 سرتیری لري چې د ناټو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. د هایکو ماس دا وړاندیز باید د جرمنی پارلمان تصویب کړي. د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې تاوتریخوالی ډیر په لوړه کچه روان دی چې په پایله کې خلک کړی شي. دا خبره د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی بیګا په یو خبری کانفرنس کې وکړه. هغه وویل امریکا په همدې خاطر د یو سیاسي جوړجاړي په لټه کې ده څو په مسؤلانه توګه جګړه پای ته ورسوي. اخوا د فرانسې خبری اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو لوړ پوړي چارواکي په حواله ویلي چې ولسمشر جو بایدن له افغانستان د ځواکونو د ایستلو د ضرب العجل پر نږدې کېدو له جدي معضلو سره مخامخ دی. دغه چارواکي نوم نه دی اخیستل شوی، خو په وینا یې ویل شوي چې طالبان د اکثرو هدفي وژنو مسؤولین دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي همدا اونۍ به د روغتیا نړیوال سازمان د هند لخوا د کووید 19 مرسته شوي واکسینونو د تطبیق تاییدي ورکړي. هند له افغانستان سره تیره اونۍ د 15 لک ډوزه واکسینونو مرسته وکړه. د عامه روغتیا وزارت ویاند دستګیر نظری ازادي راډیو ته وویل
د روغتیا نړیوال سازمان کومه خاصه نیټه نه ده ټاکلې، خو له دغه سازمان سره چې کوم اړیکې موږ نیولې راته ویلي دي چې د همدې اونۍ تر نیمایي پورې به تاییدي رالیږي.
شغلی نظری زیاته کړه لمخ کې ترتیب شوی پلان په اساس په لومړی روغتیا پالان او ورپسې دفاعي او امنیتي ځواکونه او په دریم ګام کې خبريالان واکسین شي. د رسمي شمیرو لمخې په افغانستان کې د فبروري تر 12مه په کورونا د اخته خلکو شمیر نږدې 15500 او 1500 تر رسیدلې چې له ډلې 2340 تنه مړه شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې د برما له پوځیانو وغوښتل چې بیرته ملکي حکومت ته واک وسپاري او آنګ سان سوچی خوشی کړي. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي دي د جنوب ختیځ آسیا په دې هیواد کې په سلګونو زره کسان د پوځي کودتا پر ضد په مظاهرو دي او نړۍ ننداره کوي. د ملګرو ملتونو د ادارې د جمعې پورس یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې په برما کې د ټولو نیول شویو کسانو د سمدستي خوشی کېدو او منتخب حکومت ته د بیرته واک ورسپارلو غوښتنه شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مرستیالې ندا الناشف وویل په برما کې د فبروري د لومړۍ نیټې له پوځي کودتا وروسته له آنګ سان سوچی او ولسمشر وین مینټ پرته تر 350 ډېر کسان نیول شوي دي چې په دوی کې خبريالان، محصلین او مذهبي مشران شامل دي. ملګرو ملتونو د امریکا د متحده ایالاتونو د دې پریکړې هرکلی کړی چې د یمن حوثي یاغیان د تروریستي ډلو له لیست څخه بهر کوي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دجارک دا پریکړه یو مخ مثبته وګڼله او وی ویل چې ملګري ملتونه هیله مند دي چې له دې سره به د یمن د ستونزو د سیاسي جوړجاړي لپاره لار هواره شي. د فبروري له 14مې وروسته به د حوثي یاغیانو په برخه کې د امریکا پریکړه د پلي کېدو وي. ملګرو ملتونو مخکې خبرداري ورکړی وو چې په تروریستي لیست کې د حوثیانو لشمیرلو سره اړو کسانو ته د مرستو د رسیدو مخه نیول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي دي د حوثیانو په اړه د واشنگتن پریکړه په یمن کې د خراب بشري وضعیت لپاره شوې ده. له ایران سره د اټومي تړون دریو اروپایي قدرتونو بریتانیا، جرمني او فرانسې په یو ګډه اعلامیه کې د ایران لخوا د فلزي یورانیم د تولید په اړه اندېښنه ښودلې او هغه د تړون د شمنو په خلاف بللې. د دغو هیوادونو په اعلامیه کې چې د جمعې پر سپره شوه په دې ټینګار وشو چې ایران د فلزي یورانیم د تولید لپاره معتبره او غیر نظامي دلیل نه لري، نو باید دا فعالیتونه ودروي. دوی د ایران دا کار د اټومي وسلو د جوړولو لپاره یو اساسي ګام بللی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف بیا په یو ټویټ کې دا اروپایي هیوادونه په دې تورن کړي چې خپلې پښمنو عمل نه دی کړی او دا پښتنې کړي چې دوی تر اوسه څه کړی دي. بریتانوي وکیل کریم خان د نړیوالي جزایی محکمې د سارنوال په توګه وټاکل شو. د نړۍ تر یو سلو شلو ډیرو هیوادو پرون د ترای ورکړي. نړیواله جزایی محکمه په نړۍ کې د سختو پیښو لکه جنگي جرمونو، د بشر ضد جرمونو او ډلهیزو وژنو د قضیو څیړنه کوي. کریم خان د فاتو بن سودا پر ځای وټاکل شو. د میرمن بن سودا نه کلن ماموریت د روان کال د جون په میاشت کې پای ته رسیږي. او روسي خبردا چې نن د فبروري 14مه د راډیو نړیواله ورسته دا ورځ لاس کال مخکې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی لخوا د راډیو د نړیوالې ورځې په توګه ونومول شو. یونسکو یا د ملګرو ملتونو شوونیز علمي او فرهنګي سازمان سشکل د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت په پیغام کې ویلي چې راډیو په ټولنو کې تنوع راولي او د دې وسیلې له لارې د خلکو شغونه تر نورو رسول کیږي. دغه سازمان ویلي چې په نړۍ کې څلور څلوېښت زره راډیوګانې خپرونې کوي. اساجی رادیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. دا ساجی رادیو د دې سات د خبرونې لوی برخه د سندرو ملمانه پروګرام ته ځانګړی شوی دی چې پکې ساسو لپاره سندري لرو خو د ورځې مهم موضوعات په ترغه مخکره واخلو. د غلام خان په لاره د تاجکستان لپاره لومړنی ترانزیټي کارګو خوست ته ورسید. یا د کارګو چې په څو لویو موټرو کې ځای پر ځای شوی و د خوست سلګونه اوسیدونکو د هرکلی لپاره د غلام خان سیمه ته ورغلی ول. د خوست خلکو په دې خوشی څرګندوله چې په دې لاره د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د مالونو پلیش رالیږ سره به خلکو ته کاري فرصتونه برابر شي او د دې سیمې اقتصاد به پرمختګ وکړي. نور حال له سیمې په دې راپور کې
د جمعې په ورځ د پاکستان څخه په څو لویو موټرو کې د بیلابیلو توکو لومړنۍ ترانزیټي محموله د غلام خان لارې خوست ته راورسیده. د توکو یاده محموله چې غلام خان پلارې د ترانزیت ټول قانوني مراحل بشپړ شوي تمه ده د افغانستان لارې تاجکستان ته بیلابیل پاکستانی توکي ولېږدوي. ملي سوداګر انور افغان چې د لومړنۍ ترانزیټي محمولې توکي وارد کړي آزادۍ راډیو ته وویل
موږ لاره اوس نړیواله شوه. چې نړیواله شوه مخته به موږ مالونه راتلل ګردیس ته خوست لوګر د زین د موږ کار کوو مخکې موږ نشو تلای. اوس موږ کوای شو چې تاجکستان سره کاروبار وکړو، د ازبکستان سره وکړو، د تجارت په کچه باندې تجارت ته ډېره غټه غټه په دویم قدم کې د پنچرمین نه ونیسه، د چوکیدار نه ونیسه، د ډرایور نه ونیسه، کلندر نه ونیسه، هر طبقې خلکو ته دغه غټه ده. بزرها خلکو ته به دلته د کار زمينه برابر شي انشاءالله او خوشاله په کار باندې مصروف شي او د کار مصرفوز رم انشاءالله موږ اتس کمیږي او ربط کمیږي هغه کمیږي د خوشحالي زیره ده.
د یادو ترانزیټي توکو د محمولې د هر کلی په خاطر غلام خان سیمه ته د خوست ولایت سلګونه خلک په ولسی جرګه کې د دې ولایت استاذي د خوست او پکتیا والیان او د ځایي حکومتي ادارو ملکی او پوځي مسؤلین ورغلی ول. د احمد زاهد شورش پونوم د ګمرک یو تن مسؤل ول
دا د سکوډا سیستم دا چې تقریبا د نړۍ په 13 هیوادونو کې دا تطبیق شوی دی او د نړۍ تر ټولو سټانډرد ګمرکی سیستم دی چې الحمدلله منګه اوس د غلام خان لار د منځنۍ آسیا سره او د جنوبي آسیا هیوادونو په دې لار باندې د دې سیستم په برکت وسلیږي او موږ د دې سیستم نه عملا په افغانستان ته استفاده کوي چې تقریبا د 95% نه زیات زموږ ګمرکونه د دې سیستم تر پوښښ لاندې دي.
د ګوربز ولسوالۍ قومي مشران هم په دې لار د ترانزیټي محمولې لیږدولو ته خوشاله دي او وایي خلک به د تل په شان د دې لار د امن په تامینولو کې خپل مرستې ونه سپموي. قومي مشر حافظ الله جان ویل
یا کول د مو مرته دغه منطقه ګوربز ډیر د امن په فضا کې ستلی دو دا وال ډیر کم زیری لري او خوانات پتلل سرته بیا موټر شول نن په منځنۍ آسیا بدلیږي. دغه مش ډیر شکریا دا کوي د ټول خوست پره بالکل د افغانستان پره دغه مش یو بهترینه لوسراونه بیل چې دا دو.
ملي سوداګر حاجی شهباز ګوربز کسه هم د غلام خان پلاره د ترانزیټي محموله وړل یو خ پرمختګ غنی خو زیاتوی چې تر اوسه هم ستونزې او نیمګړتیاوې پکې موجود دي.
د غلام خان لاره کې یو څه مشکلات شته یا پیرا هغه کې مکورینه چې د دولت په مخ کې لري ګا نه دي شوی ګا تاسو نه ډېرو دې دې پورا سرکینه ډېرو یوت ازوت په چار دی ګل لیکن سرک تنگ دی.
په دې پر جوړی شوی غونډې ته د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وویل کچیر د دې سیمې ولسونه یو بل سره وصل شي نو په سیمه کې به فقر، غربت او ناامنۍ په خپل له منځه ولاړ شي.
ټولو گاونډیانو ته څومره چی دي چې واړي دوی هم د عزت سختران شي او هلته هم مشکلات نه وي او دلته هم مشکلات نه وي او د فقر و بیچارگی نه وژغورل شو. هغوی د پریږدي چې دغه ولسونه سره وصل شي، تجاران سره وصل شي او بالاخره افغانستان د سیمې لپاره د یو پل حیثیت لري.
د کارپوهانو په وینا چې غلام خان لاره کراچۍ څخه د نورو لارو په پرتله کابل ته 416 کیلومتره نږدې ده او په دې لاره سوداګري تجارت ته په ګټه تمامیږي. د خوست او لوی پکتیا اوسیدونکو په وروستیو 2 لسیزو کې په پرلپسې توګه د غلام خان لارې د ترانزیت کېدو غوښتنې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
دا ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې د نړیوال کرکټ په اړه تازه معلومات تاسو ته درکو. خو د دې خبرونې لوی برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. مخکې تر د کرکټ تر خبرونو او مخکې تر دې چې د سندرو میلمانه پروګرام خپور کړو، د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې څه خبره کړې ده.
ویسا ورځپاڼې په خپل اثر مقاله کې د سولې مسله راخیستې او لیکلي تمه وه چې د سولې پروسه به ژر تر ژره نتیجه ورکړي، خو د سر مقاله لیکونکي په خبره دا دي تر 2 کلونو ډیر وخت وشو چې امریکا په افغانستان کې د سولې پروسه پیل کړې، خو تر اوسه لا د بین الافغاني خبرو پر اجنډا کار نه دی پیل شوی. ورځپاڼې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې په اړه هم لیکلي چې دغه توافق اوس له نویو پوښتنو سره مخ شوی. د لیکوال په وینا په خوا سی اٹکل کې د چې امریکا به په افغانستان کې خپل حضور ته د 2020 میلادي کال تر میاشتې پورې خاتمه ورکړي، خو په وینا د امریکا تر ټاکنو وروسته دا وضعیت بدل شوی او اکثره امریکایي چارواکي په دې نظر دي چې امریکا باید په دغه هیواد کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي چې د خپل د سولې توافق ننګوي. د لیکوال په باور له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په واشنگټن کې د بیلابیلو مقاماتو لخوا شک او تردید، د طالبانو مشرتابه ته هم ډیر ګران پریوزي او دوی به له زیاتو ستونزو سره مخ شي. هیواد دولتي ورځپاڼې د سولې لپاره د افغان حکومت او امریکا هڅې تر عنوان لاندې سر مقاله خپره کړې ده. د لیکوال په وینا په داسې حالاتو کې چې له شاوخوا یوې میاشتې را په دې خوا په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو دویم پړاو خبرې په ټپه ولاړې دي او طالبانو د خبرو میز پریښی او د سیمې هیوادونو ته یې سفرونه پیل کړي، خو د سیمې هیوادونو او نړیواله ټولنه بیا په افغانستان کې د سولې لپاره د طالبانو د جګړې درول او اوربند اړین بولي. لیکوال په ورته مهال د افغانستان لپاره د روپی ټولنې استازي رونالد کوبیا سرګندونو ته هم اشاره کړې چې له طالبانو یې غوښتي چې بیرته د خبرو میز ته وګرځي. ورسپانی لیکلي طالبان باید د ملت او نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني او د سولې لپاره په عمل کې خپل هوډ ثابت کړي. او صوبې کابل ورسپانی د کډوالو وزارت په ورستۍ سرګندونو نیوکې کړې، لیکلي په داسې حالاتو کې چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې ناامنیو زور اخیستی، دغه وزارت هڅه کوي چې له بیلابیلو اړخونو کډوال افغانستان ته راوغواړي. وړاندې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر نورالرحمن اخلاقي وروستیو سرګندونو ته اشاره شوې چې 850,000 پورې افغان کډوال بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. د لیکوال په وینا له بهره د افغان کډوالو بیرته راستنیدل د حکومت لومړیتوب دی، خو په وینای اساسي ستونزه دا ده چې د افغانستان حکومت امنیتي وضعیت او ناوړو پایلو په پام کې نه نیولو سره کډوال بیرته راستنیدو ته هڅوي او دننه په هیواد کې بیا ورته د اسانتیاو په رامنځته کولو کې پاتې راځي. د ورځپاڼې په وینا حکومت ځکه دا ډول څرګندونې کوي چې ځان د وضعیت په کنټرولولو کې پیاوړی او حاکم مخي، خو سرمقل لیکونکي د افغان حکومت دا کړنه د اندېښنې وړ بللي. لیکلي لږ تر لږه د وضعیت تر کابو کېدو پورې باید افغان کډوال له هیواده بهر ووسیږي او په اړوندو هیوادونو کې د دوی ستونزې هوارې شي.
د نړیوال کرکټ لډګر دا خبر لرو چې د بنگلاديش او ویسټ انډیز ترمنځ 5 ورځنۍ لوبه روانه ده. نن یې دریمه ورځ ده. د بنگلاديش ټیم په دومه پاڼۍ کې، یعنی په لومړۍ پاڼۍ کې، یو سلویا وتیا منډي جوړې کړې. د شپږ لوبغاړي سوسیدلې دي. تر دې مخکې ویسټ انډیز 409 منډي جوړې کړې وې. اوس د غرمې د ډوډۍ وخت دی او د بنگلاديش ټیم لا 228 نورو منډو ته ضرورت لري. بل ټیسټ میچ